د نن نه وضعیت په دې پروګرام کې پر افغانستان د طالبانو درې کلنه واکمنی او د سیاسي ګوندونو او جریانونو وضعیت. طالبانو په دې موده کې ټول سیاسي ګوندونه ملغا کړي او اکثریت دولتي مقامونه یې خپلو غړو ته ورکړي دي. په دویم مطلب کې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر ضد مظاهرې شوې. مظاهره کوونکي د طالبانو په پالیسیو سخت انتقاد کړی. د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ او چاري مو هم په خیر وي. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لنډیز کې اوریدل، دې پروګرام ته مو دوه موضوعات غوره کړی دي. تاسو هم په جریان کې چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پوره درې کاله تیر شول او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو او په پلازمینه کابل کې طالبانو په دې اړه جشنونه هم جوړ کړی دي، اما د دوی د درې کلنې واکمنۍ په وړاندې اعتراضونه هم شوي دي د نړۍ په مختلفو سیمو کې. او بل مطلب مو دا دی چې په دې غږیږو چې طالبان ولې د سیاسي عذابو سره مخالف دي او د دغو عذابو شتون او نشتون د افغانستان لپاره څه ګټې او تاوانونه لري. اما په دې خپرونه کې دوه قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکی عثمان کامران صاحب او د بشري حقونو مبارز خانولي عادل صاحب هم راسره دي. د دوی سره به په دې موضوعاتو بحث کوو، اما مخکې تر هر څه ستاسو پام د نن ورځې مهمو خبرونو ته راړم. د افغانستان د امنیت څار بنسټ د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د اسلامي دولت د خراسان څانګې د فعالیتونو او اهدافو په اړه په یو راپور کې ویلي چې دغه ډلې د 2018 کال د اګست له 15مې څخه بیا د 2024 کال د اګست تر 15مې په مجموع کې 28 بریدونه کړي چې له امله د طالبانو وسلوالو او څو بهرنیانو په ګډون 15 تنه مړه شوي دي. د افغانستان د امنیت څار بنسټ د پنجشنبې په ورځ په دغه راپور کې ویلي چې په دغو بریدونو کې 1550 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه بنسټ چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د اکسپرت ټولنیز شبکه د خپلې پاڼې له لارې د معلوماتو خپرول پیل کړي، ویلي چې هدف یې د امنیتي پیښو په اړه د هغې تشې ډکول دي چې د طالبانو د حکومت لخوا رسنیو سره د امنیتي معلوماتو د نه شریکولو له کبله رامنځته شوې ده. د راوادری بنسټ په ویلامې کې د طالبانو درې کلنې واکمنۍ پر مهال افغانستان کې بشري وضعیت ډېر د اندېښنې وړ بللی او په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو د ژوند پر بېلابېلو اړخونو باندې د دغې ډلې د تبعیزي سیاست اغېزې ډېرې ناوړې بللې دي. دغه بنسټ ویلي چې لا هم د ښځو په وړاندې د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون او انعطاف نه لیدل کېږي. د راوادری بنسټ چې په افغانستان کې بشري وضعیت څارنه کوي د اګست په 15مه په ویلامې کې ویلي چې د 2020 کال پاګیس میاشت کې وقته د طالبانو درسیدو وروسته هغوی اساسي قانون او نور قوانینو او ملي خپلواکو جوړښتونو په لمنځه وړلو سره د یاد هیواد حقوقي ملي نظام لمنځه وړی او په دې ډول د نظام مندۍ بې عدالتۍ او د بشري حقونو پراخ نقص ته زمینه برابره کړې ده. خو طالبانو تل دا څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې هغوی د اسلامي قوانینو په رڼا کې خپلې چارې پر مخ وړي. او د متحده ایالاتونو په پایتخت واشنگتن ډي سي کې یو شمېر افغانانو د 2020 کال د اګست میاشتې په 15مه وقته د طالبانو د رسیدو د درېیمې کلیزې د پوره کېدو په ورځ راټول شوي وو او له نړیوالو وغوښتل چې طالبانو سره تعامل ونه کړي. مظاهره چیانو په افغانستان کې د طالبانو دویم ځل واک ته رسېدل د هیواد لپاره تور ورځ وبلله. راټول شویو افغانانو د افغان نجونو او میرمنو لپاره د تعلیم او کار کولو د حق غوښتنې تر څنګ د نړیوالې ټولنې او د امریکا له ولسه وغوښتل چې طالبانو سره د نور تعامل کولو اجازه ورنه کړي. د مظاهرې یو تن تنظیموونکي صادق امینی امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې د جمهوري نظام ړنګېدل د 40 میلیون وګړو ړنګېدل و. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول شوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي دي. طالبان د سیاسي عذابو جوړول حرام او نوم اخیستل جرم ګڼي. په دې اړه یو راپور لرو. راپور به په ګډه واورو. د راپور وروسته د سیاسي چارو له شنونکي عثمان کامران سره مرکه کوو.
درې کاله پوره شول چې طالبان په اواز ځان په افغانستان واکمنی کوي. دوی هیڅ سیاسي حزب او یا خپلواک ګوند ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. خود طالبانو پر وړاندې د هیواد بهر ګڼ سیاسي حزبونه فعال دي. آیا دغه سیاسي حزبونه د کور دننه د حزبونو تشه ډکولی شي؟
دا چې سیاسي احزاب خپل په بیرون د افغانستان نه د مشرتابه دي نو دا خو طبیعي خبره ده چې په یو ملک کې سیاسي مشران د فعالیت اجازه نه لري نو هغه د بهر نه خپل فعالیتونه د دوام ورکوي او دا د دې معنی ده چې دوی فعالیتونه یوازې په بهر کې دي بلکې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه کې فعالیت کوي خپل نظر ورکوي هغه د مختلفو لارو د خپل خلکو سره تماس نیسي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په افغانستان کې تر سلو ډیر ګوندونه په عدلیه وزارت کې ثبت وو. خود چارو پوهان په دې اندي چې د دوو ګوندونو کړنې هغه څه چې په یو ولسواک حکومت کې اړین دي هغه څه نه وي.
متاسفانه په تیرو شلو کالو کې موږ داسې احزاب نه لرو. درسته ده چې موږ د کاغذ په مخ یا د قانون په مخ احزاب لرو دي لیدي خدای ډیر رهبر محور احزاب او قومي احزاب او داسې احزاب چې په هیڅ په هیڅ شکل باندې دوی اما دا توانایی نه لرو دله چې یا د قوي سیاسي اپوزیسیون نقش ولوبوي پارلمان کې حضور ولري قوي او د پارلمان په استقلالیت کې د حکومت په وړاندې نقش ولوبوي حکومت کنټرول کې پرې نږدي چې انحصار راوړي. متاسفانه داسې حساب نه و.
همداشان طالبانو په خپل حکومت کې هیڅ تصمیم نیونکي بست میرمنو ته نه دی ورکړی او په غیر دولتي ملي نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو په کار محدودیتونه لګولې دي.
درې کاله د مخه په تخنیکی ډول یوې ښځې کولای شول چې د ولسمشرۍ لپاره ځان نوماند کړي. اوس حتی دا پریکړه نشي کولی چې د خوړو پیر لپاره کله له کوره بهر ولاړه شي. درې کاله د مخه هم هر څه سم نه وو خو دا ډول هم
تر دې د مخه د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شریعي ویلي وو چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. سیاسي ګوندونه شریعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي.
کله ټولنې دې بهبود لپاره حساس اهلي زلي او حکومت باندې سالم نیوکه د حکومت لپاره نصيحتي احتسابي دا په اسلام کې نه واځي کوم ممانعت نه لري د دې ټولنې او احزاب جوړښت بلکې هغه د ټولنې بهبود لپاره او د مسلمانانو د خیر او فلاح لپاره وړین او ضروري کار دی.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت بې ګټي بولی او ادعا کوي چې دغه ګوندونه د خلکو ترمنځ تفرقه ته لمنه وهي خو ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه په بهر کې غونډي کوي او د طالبانو حکومت نامشروع بولی.
بیا هم خرغلاست راپور مولید. لکه څنګه چې ما مخکې وویل د سیاسي چارو شنونکي عثمان کامران صاحب را سره د کامران صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسو ان شاء الله زما غاوري.
بله سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام کامران صاحب ډیره مننه. کور مودان تاسو هم راپور واورید. مخله دي چې بل پښتنه کوم اول به دغه وپوښتم چې آیا په دې تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې دغه احزاب چې وو دا څومره ګټور وو؟ آیا واقعي احزاب د دوه احزاب په اړه غواړم ساسي نظر واورم.
متاسفانه احزاب په دیموکراسي کې یو اصل دی د پاره چې د حکومت د کړنو څخه په صحیح شکل باندې نظارت وشي یو ضروري امر دی په دیموکراسي کې. متاسفانه په افغانستان کې دا غسه احزاب چې هغه افغانستان شمول وي او د غي برنامه افغانستان شمول وي او دا غسه برنامه ولري چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره په ګټه وي او یا دغه سیاست بولري چې هغه د حکومت هغه کلنې چې هغه د ملي ګټو سره په ټکر کې دي دغه باندې انتقاد وکړي، دغه لپاره سالم برنامه او پروګرامونه ولري. متاسفانه دغه عذاب موږ نه درلودل. دا اکثریت عذاب چې په افغانستان کې مخکې اشاره ورته وشول چې سلونه زیات شوخه احزاب په افغانستان کې د عدلیه وزارت په نوم رجستر شي، او اکثریت کې ډیر داسې په مفکوروي لحاظ باندې یا د منطقي او د سمت او د خاصو نظریاتو په اساس باندې رامنځته شي. په افغانستان کې موږ تاسو ټول شاهد یو چې د تاریخ په اوږدو کې نه د افغانستان خلک ورنه خاطره لري او نه د حکومتوالۍ په برخه کې یا په مجموع کې د حکومت د کړنو څخه د نظارت په برخه کې دوی داسې کوم خاص رول نه دی لوبولی. دائما د عذاب شتون په افغانستان کې د جنجالونو، په افغانستان کې د اختلافاتو، په افغانستان کې د جنګونو او بدبختۍ لامل شوی.
ښه، کامران صاحب، اوس ستاسې په نظر د طالبانو دغه اقدام چې احزاب ټول ملغا کړي دي او حتی د احزاب دون اخیستل هم جرم ګڼلی دي، د دوی هدف څه دی؟ آیا دوی دغه موارد چې تاسو یاد کړل چې په تیرو شلو کلونو کې عذاب ګټور نه و د افغانستان لپاره، همدا دلیل دی چې عذاب ملغا کړی دی؟ یا تاسو فکر کوئ چې طالبان په یو شکل د سیاسي عذابو لشتون او فعالیت څخه اندېښنه هم لري او خپل قدرت د خپل قدرت راتلونکي په خطر کې ویني؟
بله، دوی خو احزاب ته د شریعت له لحاظ نه مجاز نه ورکوي، د شریعت له لحاظ نه احزاب دوی ناروا ګڼي، او د بلې خوانه دا هم واقعیت دی چې دوی د احزابو نه په ویره کې هم دي، ځکه احزاب خو هغه اصلي احزاب چې هغه واقعي احزاب وي او د ملت د ګټې دپاره رامنځته شوي یا ملي مصالح او ملي منافع په نظر کې لري، هغوی د حکومت په هغو کړنو باندې چې هغه له ملي ګټو سره په ټکر کې په هغو باندې انتقاد کوي. موږ تاسو ګورو چې اوسنۍ حاکمیت په د انتقاد حق ډیر چاته نه ورکوي، بلخصوص دغه عذاب چې هغه د حکومت په کړنو باندې د هغوی په سیاستونو باندې. موږ تاسو ګورو فعلا کې افغانستان په یو ډیر سخت حالت کې قرار لري او د پنځه واکې قرار لري، بشري بحران دی، د بشر د حقوقو نقص په مختلفو مواردو کې راپورونه ورکول کیږي. نو دغه عذاب چې په دې برخو کې بدیل برنامه ولري او د حکومت پالیسیانې یا د حکومت عمل قرد نقد کړلی شي، تاسې متاسفانه دغه سي عذاب ته دوی اجازه نه ورکوي او دوی دغه نه پیویره کوي چې چیرته دغه سي عذاب یا رامنځتکیږي یا شکل نیسي او یا په دې رابطه کې خپلې پالیسیانې عمل کردونه طرحه کوي. دا دوی د حاکمیت د استحکام سره د پراختیا سره په ټکر کې واقع دي.
نو اوس کامران صاحب، په داسې حالت کې چې په افغانستان کې عذاب هم نسته او په راپور کې هم دا شی ذکر شوی و چې اکثریت دغه مهم بستونه او چوکۍ هم د طالبانو سره دي، نو تاسو فکر کوئ چې په دغه شکل باندې د طالبانو حکومت او حکومتولي پر مخ تللی شي چې نه سیاسي عذاب وي، نه داسې څوک چې دوی په کړنو باندې انتقاد وکړي، او نه هغه کسان وي چې طالب نه دي اما متخصصین دي په نظام کې شتون ته ضرورت شته، نو د دغو اړخونو په نشتون سره د دوی د حکومتولي به څنګه وي؟ کامران صاحب،
دا واقعا هم د دوی د حکومتولي د پراختیا او پرمختیا د لپاره چیلنجونه دي. دوی په دې باندې باید پوه شي چې اصلا خو احزاب ته په صحیح شکل باندې سمت ورکول او صحیح زمینه برابرول حکومتونه دي ته فرصتونه برابرې، یو د حکومتونو وظیفه ده. نو دا چې اوس مثلا په افغانستان کې احزاب شتون نه لري، اجازه نه ورکول کی او حتی د اسلام سره په ټکر کې ګڼل کیږي، نو زه فکر کوم همدغه وجه ده چې اوسنی حاکمیت سره نړۍ هم د دوی د سیاستونو سره مخالفه ده او دوی ورځ تر بلې مثلا په انزوا کې قرار لري. تاسو پوهیږئ چې د دوی د حاکمیت درې کاله پوره شول، څلورم کال روان دی، تر اوسه پورې هیڅ کوم مملکت دوی په رسمیت باندې هم نه پیژني. په داخل د افغانستان کې پراخه کچه باندې په مختلفو برخو کې د سرغړونو راپورونه ورکول کیږي، د بشر د حقوقو مسله ده، د کار اهل کار ته سپارلو مسله ده، مثلا د احزاب مسله ده، د حکومت په پالیسیانو باندې د انتقادونو مسله ده. دغه انتقادونه چې حکومت دې ته متوجه کړلای شي چې دا د افغانستان د ملت حق دی، شي دغه یو آینده ولري چې په غوږ کې د افغانستان خلک خپل مشکلات را پکړلای شي، د بین‌المللي ټولنې سره تعامل ولري، په اقتصادي برخه کې پرمختګ رامنځته شي، د افغانستان کې د بشري بحران د کار لارې چارې برابر شي، د فقر دمه په کار باندې واچول شي. متاسفانه دا ټول د خاطر باندې دوی دا کوي چې دوی په احزاب د شریعت سره په ټکر کې هم بولي، همدغه وجه ده چې د نړۍ سره د دوی فاصله په ځای دی چې ورځ په ورځ باندې تعامل ته نږدې شي او د افغانستان د خلکو نه دغه اقتصادي بحران، بشري بحران یا په مختلفو عرصو کې د افغانستان د خلکو ستونزې راکمې شي، دا ورځ تر بلې زیاتېږي. تاسو پوهېږئ چې نن سبا په افغانستان کې د فقر کچه یعنی د 40% ته رسیدلې ده، د فقر د کرښې لاندې 40% خلک ژوند کوي. او اوس هم د نړیوال سازمانونو د راپورونو پر اساس باندې د افغانستان د نیم نفوس څخه زیاته برخه اړین خوراکي توکي نه لري، یعنی یو عمیق بحران سره مخامخ. نو که دغسې سیاست په دې شکل باندې دوی دوام ولري، دا د افغانستان ملت دې نه زیاته صدمه ویني، او په زمن کې دوی ته هم دا ډیره مشکله به وي چې د نړۍ سره دوی نږدې شي او بالاخره دغه اقتصادي او سیاسي انزوا ختم شي او د افغانستان د خلک دې مشکل راوځي.
تشکر کامران صاحب. اوس طالبان وایي چې دوی په افغانستان کې امنیت راوستي او نسبی امنیت شته. دوی وایي چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه کوي چې د امریکا په شمول ځینې هیوادونو د نشه یي موادو په وړاندې د طالبانو د مبارزې تایید هم کړی دی، اما په ورته وخت کې انتقادات هم خورا په دوی زیات دي. تاسو هم ډیر زیات مثالونه ورکړل. د نړۍ د پاره اوس د فشار کومې وسیلې موجود دي چې خصوصا طالبان د ښځو د کار او تعلیم په مسله باندې دوی ته فشار ورکړي؟ آیا فکر کوي چې دغه وضعیت به په همدې شکل چې اوس روان دی همداسې پاتې شي؟ فکر کوي چې دنیا به خپل فشارونه زیات کړي، ځکه دا وضعیت چې داسې موږ انتقادات ورځ په ورځ زیاتېږي او تر اوسه طالبان هم چا په رسمیت نه دي پیژندلي؟ آیا احساس کوي چې بالاخره به په دوی باندې فشار زیاتېږي؟
واقعا د فشار خو ضرورت شته دی. اول خو دا ده چې په دوحه کې چې کوم تړون شوی و، هغه د تړون تاسو پوهېږئ په جریان کې چې هغه تړون مواد درلودل، هغې کې تعهدات شوي وو، او د هغې تر څنګ هغه تړون پټ زمایم هم لري. په هغې تعهداتو کې د تړون موادو کې دا بنیادي شیان دا و چې د افغانستان د خلکو په مشوره باندې به حاکمیت خپلې چارې سمبالوي او تروریزم سره به مبارزه په مخ باندې ځي او د نشه یي توکو کار کله به ختمیږي. موږ تاسو ګورو چې په دې برخو کې تر اوسه پورې دغسې ډېر عملي ګامونه نه دي پورته شوي. سره د دې چې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه تر یو حده پورې موفقه ده نسبت نورو کلونو ته یا نسبت پخواني حاکمیت ته، اما زه خپله په دې نظر باندې یم چې تعامل یوازینۍ لار ده. دوی نړیواله ټولنه باید دغسې سیاست او لارې چارې په کار باندې واچوي. البته ډیپلوماتیک لارې چارې چې هغوی اوسنی حاکمیت چارواکي دې ته متقاعد کړي چې د بین المللي تعهدات او بالخصوص کوم تړون چې په دوحه کې شوی و د هغې موادو د دوی باید پابند واوسېږي. اوس هم دوی نړیوالو سفرونو ته کې دوی سفرونه کوي او دوی اشتراک کوي په نړیوالو غونډو کې. نو زه فکر کوم چې بین المللي ټولنه د خپل د ابزار مختلف ابزار لري چې د هغې نه په استفادې سره دوی کولی شي چې اوسنی حاکمیت باندې فشار راوړي تر څو دغه
کور ودان. کامران صاحب ډیره زیاته مننه کوم، د پروګرام وخت هم دومره و، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې په دې بحث کې مو موږ سره برخه واخیسته. تر بیا مو په لاس پرم. درنو دوستانو، لنډه وقفه لرو. له وقفې وروسته په واشنگټن، کاناډا او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په وړاندې د افغانانو د مظاهرو په اړه د بشري حقونو د مبارز او فعال خانولي عبدل صاحب سره مرکه کوو.
سپینې خبرې د مهمو خبرونو او ورځنیو مسایلو په اړه د کارپوهانو او صاحب نظرو څېړونکو تاوده بحثونه هر ماخام د شپې اتونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو او دری مشترکه خبرونه. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت له لارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ.
بیا هم خراغ لست. درنو دوستانو، لکه څنګه چې ما په پیل کې هم وویل، پرون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې چې د امریکا او کاناډا په ګډون د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په وړاندې مظاهرې شوې، افغانان راوتلي وو او بیلابیل شعارونه یې ورکول. له دې کمرغه د بشري حقونو مبارز او فعال خانولي عادل صاحب راسره دی. عادل صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. تاسې زما غږ اورئ؟ عدل صاحب ستاسي غاك زن اورم ممكن امکاراني واوري اما پار صورت زب پختن اخبل متراكم عدل صاحب تاسي هم مظاهره کري و پا کانادا کی او پا واشنطن کی هم مظاهره شوی وی پا مجموع کی داغ مظاهره ولی شوی وی او دا دی مظاهره دا جوری دو هدف چو چمو غختنی مصوی او بالاخره مو داغ ورستای پریکرلی کی او ورستای پیغام چو زه فکر کوم چې اوس عادل صاحب غږ راځي مهرباني فکر کوم ساسي غږ زاورم اما پرته بیا پوره باندې کې پر صورت فکر کوم تخنیکی مشکل دی زه یې کوم د امکان څخه چې دا مشکل حل کی اما پرون د اگست 15 او په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ پوره 3 کاله وشول په دې دریو کلونو کې افغان میرمنې او نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او یو عمده انتقاد هم د افغانانو او هم د نړۍ په طالبانو باندې همدا دی چې باید میرمنو او نجونو ته د تعلیم او د کار زمینه ورکړي. د دې تر څنګ د بشري حقونو بحث هم لوی دی چې یادیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې اکثریت غونډو ته ورځم هم په همدې ټکو باندې ټینګار کوي، هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی تر هغه چې طالبان په افغانستان کې د بشري حقونو مسالې ته پام ونه کړي، د بشري حقونو وضعیت ښه نه کړي، نو په رسمیت د پیژندلو یا د رسمیت پیژندلو په طرف تګ امکان نه لري. اما طالبان بیا وای چې دوی د اسلامي لارښوونو د اسلام په چوکاټ کې ټول افغانانو ته خپل حقونه ورکوي او اوس هم دوی ژمن دي، وای چې په افغانستان کې تعلیم همسته، ابتدایي تعلیم سته، په مدارسو کې د شپږم صنف څخه پورته هم تعلیم سته. دا خبره دوی کوي اما دنیا بیا دا نه مني، دوی وایي چې باید ټول ته د عصري علوم او زمينه هم مساعده شي. درې کاله پوره شوې دي، په دې درېو کلونو کې یو عمده بحث د کار هم دی په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو مسله تل یادېږي، عمده بحث دی په افغانستان کې. اکثریت خلکو خپل وظایف او کارونه د لاسه ورکړي دي او د ملګرو ملتونو بنسټونه وایي چې څباندی درویش میلیون افغانان په نړیوالو مرستو باندې متکی دي او کدوی ته بشری مرستي ونرسيږي نو په افغانستان کې بشری کرکیج او ناورین هم راتللې شي. د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په اړه د امریکا غږ په پروګرامونو کې بیلابیل اړخونه وڅیرل شو، څیرل کیږي، د کارپوهانو نظریات هم اخیستل شوي دي. موږ ځانګړي پروګرامونه هم درلودل، په دې پروګرامونو کې اکثریت هغه مهم او عمده موارد را برسېره شول چې هم د افغانانو او هم د دنیا لپاره د بحث او د مکس وړ و. امریکایي تحلیلګران هم د افغانستان د درې کلنې پر افغانستان د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په اړه متفاوت نظریات لري، اما یو شمیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. امریکایي تحلیلګران وایي چې په افغانستان کې ترهګری ډلې فعالیت لري، اما عمده بحث دا دی چې مثلا ما د امریکا په افغانستان کې د امریکا د سفارت د پخوانی مرستیالي سره مرکه وکړه، انی فورزایمر سره، هغې وویل چې د طالبانو دغه افراطي پالیسۍ د دې لامل شوې چې بهرنۍ ترهګری ډلې د همدې افراطي پالیسیو څخه د خپلو ډلو دپاره د جنګیالیو د استخدام د پاره استفاده وکي. اني فورزایمر په دې مصاحبه کې وویل چې د دې امکان سته چې طالبانو په ځینې سیمو کې جګړه کړې وي، اما دا جګړې ډېری موثرې نه دي. ښه، همکاران وایي چې عادل صاحب خانولي، عادل صاحب را سره وصل دی، فکر کوم د تلیفون د لارې. عادل صاحب زما غږ اوس تاسو اورئ؟
بله صاحب، سلامونه.
علیکم سلام عادل صاحب، په بخښنه سره چې تخنیکی مشکل وزنه پیغام چې کوم طرف وو خو مشکل وو، اما خده چې اوس را سره وصل یاست. عادل صاحب، د خپل مظاهرو حال را کوي، مظاهری د څه په هدف جوړی شوی وي، څه مو وغوښتل او بل اخر مو فیصله په څه وشوه؟
سلامونه ټولو لیدونکو ته، اوریدونکو ته. ما د طالبانو درې کلن واکمنۍ پرونی درې کلن پر اسوله او د موږ باور دادی د موږ فکر دادی دا چې طالبان او د ملت پر اساسي حقوقو باندې په دغو دریو کلونو کې بریدونه وکړل، د ملت او په ځانګړي توګه د میرمنو حقونه واخیستل، او د تعلیم پر وړاندې جګړه وکړله، د وطن پالنې پر وړاندې جګړه وکړه، د معصوم انجنونو پر وړاندې ډیره ظالمانه جګړه وکړله، د انجنونو د آینده پر وړاندې ډیره ظالمانه جګړه وکړله، د میرمنو د فکرونو پر وړاندې، د هغوی د ازادۍ پر وړاندې. له همدې امله د اګست 15مه نېټه د موږ له نظره چې پرون مو مظاهرې وکړې، د دوی پر وړاندې را ولاړ شلو، او د دغه نظام غندنه مو وکړله. د اګست 15مه د موږ لپاره یوه ډېره ترخه او ډېره توره او تیاره ورځ ده.
دغه مظاهرې خو تاسو موکړې په واشنگتن کې هم دلته مظاهرې وشوې، ډېر شمېر افغانان هم ورغلي وو. دغه مظاهرې په تیرو دریو کلونو کې هم شوې دي، فکر کوي چې بل اخره به دغه مظاهرې کوم ځای ونیسي؟ بل اخره فکر کوي چې نړۍ به ستاسو اعتراض ته، ستاسو انتقاد ته غوږ ونیسي؟
یو د نړۍ مسولیت دی، د نړۍ د دولتونو او ځانګړې توګه د سترو قدرتونو، بل د نړۍ د سازمانونو مسولیت دی، که سیاسي وي او که غیر سیاسي، او بل د نړۍ د بشري حقونو سازمانونه دي، او بل طرف ته د افغانستان ملت دی. څنګه د افغانستان د ملت یو جز یو، هر یو په خپل ځای مسولیتونه لري، او د دغو مسولیتونو د ادا کولو لپاره باید خپل غږ اوچت کړي. یعنی په دې معنا ته مخکله دې ته مونږ د نړۍ نه ګیله وکړو، یا پر نړۍ غږ وکړو چې ولې پر طالبانو باندې فشار نه راوړي، ولې طالبان نه اصلاح کوي. په لومړي ګام کې مونږ له خپل اړخه خپل وظیفه ده، که زمونږ وظیفه او مسؤلیت او هغه ده چې د خپل مشترک درد لپاره، د خپل خور، د خپل وطنوالي، د خپل مور، د خپل کلیوالي، د خپل وطنوالي د درد لپاره مونږ غږ وچت کو. او زه په دې مطمئن یم چې او زما هیله دا ده، زما هیله دا ده چې دغه غږونه جګتي دا د نړۍ د ټولو هیوادونو څخه دغه ډول غږونه جګتي، او دغه غږونه د کابل کوڅو ته ورسیږي، دغه غږونه د کابل د نامشروع مستبدینو تر کورونو ورسیږي، دغه غږونه د کابل د ارګمیشتو ته ورسیږي، او بلاخره دوی په لړزه کې دغه غږونه د امریکا د نور نړۍ د هیوادونو چې هغه د افغانستان په مسایلو کې صلاحیت لري یا قدرت لري، د هغو تر غوږونو ورسیږي، د هغو تر کورونو ورسیږي. زما هیله دا ده چې دغه مظاهرې پراخ شي، دغه غږونه پراخ شي، او بالاخره حاکم نظام په دې پوه شي چې د موږ نظام د خلکو د ولس د نظره یو مستبد او یو نامشروع، او د ولس د ګټو او د ولس د ترقۍ د پرمختګ سره
په ټکر کې یو نظام دی، یا به دوی بدلیږي او یا به لمنځه ځي. تشکر د بشري حقوقو مبارز خانولي عادل صاحب، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم. کور مودان چې په دې بحث کې را سره وسامل، بده مرغه د تخنیکی مشکل له امله مونږ ته نه دشتای سره ډیر وغږی کوو، ان شاء الله پر اتونکو پروګرامونو کې به حتمان زحمت در کول. تاسو ډیره مننه کوم درنو دوستانو، د نن وضعیت پروګرام هم د پای ته رسیدي. راتلونکي خبرونه ساسي غږ د پڅو شی بو کې پیلیدونکو د تربیه د لپاره. په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
څخه سلامونه سلیم شي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه ګالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زم.
د سیمې او نړۍ په وروستۍ حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درک